بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن پر دې موضوع خبري کوو چې طالبانو په هرات کې لشپژمو ټولګیو پور تنجونی کورسونو ته لټک څخه مانی کړي. د یو نوی راپور لمخې چې د اکپس ادارې خبر کړی دی، د طالبانو حکومت په تیرو شپږ میاشتو کې لږ تر لږه شپاړس داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو مستقیم اغیز لري. دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف ښځې دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره نن د ښځو د حقونو فعالانې اغلې عادله بهرام نظامي او څېړونکي او مدني فعاله وژمه سایل میلمنې دي. د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سختې اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
ماسل دانشجو بودم که دانشگاه بسته شد.
اولی زموږ پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب شو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه شوی و، خو پرون موږ ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل شو.
کورس هم بسته شد.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې د دې اثر دا ده چې دوی مایسه کیږي، د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر دا په دې باندې کله چې دوی کارونه کې دوی د احتیاج دي، یو بل چا پورې تړلې دي او دوی خپل په خپل پښو ولاړې نه دي. کله چې د ټولنې نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي، نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هېواد په ساتنه دا تاوان ده. سیاسي اغېزې موږ تاسې وینو. خو د خویندې په مخ باندې د او د زده کړو د محسوساتو تړلو له کبله افغانستان په یو سیاسي انزوا کې قرار لري.
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره میلمنې د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څېړونکو او مدني فعاله وژما سایل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل، لمړی پښتنه بس تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې وردل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو لورستوي بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی. استاس په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره zarar رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان، تاسو ته استاذ درنه ملمنه تا دا خو ډیر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم ښځه د خپلو حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کیږي کله چې هلته تعلیم نه وي، او یو داسې ټولنه چې هلته ښځه یې بې تعلیمي ناپوهه یې خپل حق په باره پوه نه سي، نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیات زیاتیږي. یو تعلیم یافته مور کولای شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې لپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په مغه خپل په پلان باندې پوه دا تصمیمونه دی اخستای تر څو افغاني جامعه افغاني ټولنه همداسې شاته پاتې، دا غي خزه او سونه چې شي دی هغه نه خبر پاتې سي، نه پوه پاتې سي، اونی شي کولای چې خپل حق نه خبر سي، حتی خپل اسلامي حق چې دا چې خپل اسلام کې دا ویلې سوی چې تاسو تعلیم وکړئ، د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شئ، د دې معنی چیرې چې هر انسان کاغه شوی کاغه سړی هغه باید خپل هغه کم اساسي حق چې د تعلیم هغه ترسیدګي وشي کولای. او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه وو هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره وو، اما لکه موږ ورځ نه چې طالبان راغلي دي کم هغه مشکلات چې هغه مخې ته راوړي او د بندیزونه په کوم اساس باندې چې لګولای هغه نه حقیقت اسلام سره کم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کم تړاو لري، دا هم اسلام سره پټا کار کې دي او هم د افغاني عنعناتو سره پټا کار کې دي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی سب تاسو څخه به بل پښتنه وکم، زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په ورستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي، په دغه کې یو دا دی چې په هرات ولایت کې د نجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ. تاسو په نظر باندې دغه د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره یو لوی ضربه ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ډېرې قدرمنه میرمنې ته او د راډیو ډېرو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې د درې کالونه زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کیږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت او ټولنی په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی. دا بار بار په دو مسله باندې خبرې شوي او بار بار موږ دا په ډېرو سختو ټکو غندلي دا خبره، نو هو سیم باندې چې دا په هیڅ حصولو کې نه په اسلامي حصولو کې نه په غیر اسلامي حصولو کې داسې یو څه روان دي. تاسو که د نړۍ یو د سیمې هېوادونو ته متوجه شي، هېڅ داسې هېواد پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه دا د دوه خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې مېلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري، دومره به په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار موږ خپلو خبرو کې په دوه باندې ډېر تاکید کړی دی چې یوه نیمه ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیې نه د سواد د حقه بهبهده کوي، واضح خبره ده چې هغه یوه مور ده په راتلونکي کې او اوس یوه مور ده ځلي موران دي لان، نو دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان حساسي او بنیادي تداب جوړي. تاسو چې یوه مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده، هغه په خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري، د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري، د کور په سلو ثبات کې څومره حساسي رول لري. همدا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنې ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کیږي ټولنې څومره تاثیر گزاره ده د سالم اولاد د شتون او کله چې هغه د هېواد په سطحه ورته دقیق شو هم خپل خسرات لري. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېرې الیدلې ورته لیږو چې دا حالت باید په هر څه زر تزره باید د دو وضعیت مخه ونیول شي او تاثیرات د سیاسي لحاظ د اقتصادي لحاظ د اجتماعي لحاظ په ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د خوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پیړۍ کړي په شا ولاړو نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ تاسو که هر هغه پرمختګ وینئ هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هیواد نرو ښځې تلاش کړی دی چې خپل هیواد یوه داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسېږي چې په هغو کې د هغو هیواد وګړي په اسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نرو ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هیواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پس د هغو نظامونه یا په جنگ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري اما هیڅ وار په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه ولګېدله. نن زه د خپل ارزیابي چې لرم د افغانستان اوسنۍ وضعیت چې ده یو آگاهانه کار دی دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي د افغانستان د قدرت د افغانستان د آبادۍ نه د افغانستان د سوکالۍ نه د افغانستان دښمنان حراس لري ډار لري وهم لري. دغه وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهي کړل د قومونو په کت کې یې جنګونه جوړ کړل د ژبې په کت کې یې جنګ جوړ کړ. افغانان یې د ژبې په نامه د پښتو د پښتو د تاجکو د پښتو د شیعه او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لار واچول دی کې بریالي نه شول. بالاخره د دی هغه خطرناک ترین پلان چې نیمه ټولنه دی په کور باندې وانکه او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سوله او د ثبات بې بهره کړه په دو باندې تقریبا په دو درې کالو یا درې نیمو کالو کې دی بریالي شول چې دا د افغانستان د خلکو د پاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاشکې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم د افغانستان د خلکو نه په داخل هدف مې د افغانستان په داخل کې دی. زه پوهیږم چې دی په څه حالت کې دی. نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده، د بیکارۍ مسله ده، نه تنها د ښځو د بیکارۍ مسله ده چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسو مې چې څومره بیکاري څومره فقر په افغانستان کې روان دی څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره تهدید کېږي. دا هغه ټول څه دي چې درک یې لرو اما بیا هم د ما خواهش دا دی چې هی کاشکې د افغانستان خلک که داخل کې د کور دننه دي یا که په بهر کې دي دې لاسونه سره یو کړي وای یو غږ شوي وای او په دو مسلې ته یې په یو غږ د صلحامیز لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستان بهر از افغانستان که خود در تشکیلات بیر سخت دیچ کارو که اما در افغانستان به هر تاز هم شایدانی به جورنالستان به صفت مانده چه په هر حیوات که په هر کنج کنار در دنیا که طولنی جوری دی اطلافون جور دی گندون جالبه ده چه در افغانستان که هیت قانون نشده دی یا قبل حیوات که هم چې څومره د اجازه دو لیری خو لیری چې د فعالیت او کده که اصول د دموکراسي دي اما راجستر په حق خونه لیری حتی گندونه دی جور کړی دي. ولی دا افغانستان خلک د اوسنی غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان به هوس په عملي کېدو کې دی دی ولې نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې وداري اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نه شي. نن د افغانستان میرمنې که د تعلیم و تربیه نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي دا تصور د افغانستان به خصوص نه طبقه نه کا چې د ته یو عادی مثلا معلوم شي تک افغانستان ټولنه لرنه سالاره ټولنه بده کې شک نشته چې هلته به دې پیاوړي کورنۍ چې ځان دموکراتان بولي ځان په همدا بولي بیا هم په شکل چې باید ښځو ته ارزښت ولري دومره ارزښت نه ورته لري دا خبر ورته عادي ښکاري که د نرینه ورته دا خبر عادي نه ښکارېدله په ټوله دنیا کې په د افغانستان نه کله چې یو غږ جدي ټولو به لاس یو کړی و موږ نه یو چې د نظام د تغییر مثلا هدف نه دی دلته اوس په و باندې بس نه دی ضرور هم نه دی بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره د دو مشکل ته د حل لاره دا ده موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان څه یو نه شي د مسلې ته نه ځواب نه کا غږ جګ نه کا دا مسله یوه خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دو کې ډېر بریالی دی د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیول کېږي د افغانستان د بدبختیو دروازې خلاصېږي د دو مسؤول به هر وګړی د افغانستان په داخل افغانستان دننه دی که به هر تاریخ ته به جواب کوي مننه
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی اغلی سایل ستاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو واوریدل چې اغلی نظامی ویل چې د شوزو د ټولنې څخه حذفول یوازې شوزو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کی زه ستاسو پام وغه راپور تر اړوم د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت ویل دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو دو اویا فیصد اوسیدونکو ثانوي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي نه لري د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په درونو وکي روغتیاي مرکزونه ست خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه انجونو ته د اگزیټ د ازموینه اجازه زاور نکړل بیا هم شذینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټران یې او د ټیپ په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي ستاس په نظر دا پریکړه د شذو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدماتو کې باید نور سہولیتونه ورته رامسته سي اسانتیاوي رامسته سي خو بیرته بیا پر شذو باندې په خپل بندیز لګولې دي
وګوري لکه لانا چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولرول او اوس دا سوه مدمخ کې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول دا ډیر یو واځي پیغام وو دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډیر مهربانه ده او کومکونه مرته کوي اما تقریبا میاش مخ کې ناروی د دوی سفیر په ناروی کې لکه ورسره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع او هغه نه پس دوی دغه اقدام وکړو دوی ته معلوم ده چې هم دا وس مرګ میر د میان چې کوم دی هغه تقریبا نه او یا فیصد نه هم زیات سوی دی شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې به یو سود ان یو خو سونه چې تاسو لري سیمه ته ځالته دی خېستانه دې ته معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږ بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته ایران سو پاکستان البته بیشتر الته سفرونه کې یو ډیر مشکلات باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسید ډیر خلک داسې دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکې شهیدان کیږي ټول مخه خبر دي بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقصود لپاره یا سیاسي مقصود لپاره استفاده کوي دوی په شوزو باندې د فشار راوړي ترسو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه به ته توجه کی دوی ته دوباره د دوی خواستونه چې کوم دي هغه ومني تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون
ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر کړ. نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه دپاره راغی؟ خو حتمن دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي. دا پیسې چیرته لاړ؟ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړو؟ نه، خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي. تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې د دوی مقابل کې ولاړ دي، مختلف یورپین مملکتونو ته ځي، د دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي د هغې مقابل کې قانونونه غواړي چې پاس کړي یورپین پارلمنت. دوی ډېر زر به دوی باندې قانوني اقدامات به کوي. د هغه د نتیجې د وجې یا د هغې د ځواب دپاره طالبان دا اقدام وکړو چې کوم نرسونه چې دي افغانان، کوم ښځینه ډاکتران چې دي، هغوی باندې بندیز ولګوي. یعنی دا هغه آخري د دوی زور و چې غواړي دا رقم وښایي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې شیزینو ته نقصان رسوي، دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي. یو کور کې چې یو مور مریضي، د هغې هغه کور سیختان که د هغې خاوند دي، هغه مجبور ده چې کار روزګار ونه کړي، مجبور ده چې خپل هغه مېرمن په بل ملک ته بیسي، مسافر شي، مهاجر شي، خوږ سي او ګار سي، هم روحي د نګانه او هم اقتصادي د باننه ځان زخمي کړي. نو دا خو پوره زمونږ هغه افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده، زمونږ هغه یې ټول دوی فالج کړی ده، فالج شوی ده. دوی دا کار قصدن کوي، دوی دا کار په ډېر پوهه کوي، صرف دې لپاره چې نړیوالو باندې دوی فشار راوړي، خپل هماغه مقاصد چې کوم دي چې ټولو ته واضح خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپېژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې ده چې ننه پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي، او دوی نه پرېږدي چې په رسمیت دوی وپېژندلی شي. او دوی د هماغه دپاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګوي تر څو خپل مقاصدو ته ورسیږي.
آغلی سایل مننه. آغلی نظامی زبستاس څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دای سي د دغو بندیزونو سره. زه غواړم چې یواری تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینې خبرې واوروم. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لال ګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په خپل سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشټوالي لعمله ارسیوی دي چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي. د ویل دي چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته وړو چې 15,000 افغاني یوازې پر کرایه باندې دي. او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نسته چې د ناروغانو درملنه پکښ وسی. د جوزجان ولایت د لپجار کلی یو اوسیدونکو علاودین هم د همدارز یو شکایت کړی دی. د ویل دي چې روغتیایي مرکزونه دومره لیرې دي چې خلک رکشا یا سراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځې وی مرکز ته وړي. یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي. دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي. نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د ښځینه طبي روغتیایي کارکوونکو نشتون به څومره لویه ستونزه وي. اغلی نظامي ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د جوړولو تر څنګ باید هغسې ټرین سوي او په زده کړو سنبال ښځینه سټاف یا ښځینه کارکوونکي چې د طبي برخې خدمات ورسولی سي هغه هم مهم دي.
ډېر اساسي بنیادي سوال دی چې د هر انسان سره دا پیدا کیږي چې په ناروغۍ په دواړو پورې تعلق لري. اوسنی وضع چې په افغانستان کې حاکم ده که راشون لږ شاته ولاړ شو، کله چې جنګونه وو په هغو سیمو کې چې جنګ ډېر وو، د دو پرابلمو سره وخته ډېر هغه مخامخ وو او تلاش با د وخت نظامونو دو تا کار چې په رقم وکړلی شي یو ټیم او محل ته د حداقلا چې دښمن صدمه ورته ونرسوي حداقلا نو دای په دای کاه او باغو خلکو ته کومک وکړه. مو بیت جد دا دا بو یو وخت به د جنگ کارو کی هاو موو یو ځوان نسل وو چې نه راځي تربیه کی او دو لرو پرتو سیمو ته حتمان موږ دومره ستا ځان نه ورسي او دا نسته به د دې څوک نو راغله لطف دو سوال جواب کم وګوریا چې اوس که د زخو د افغانستان د نننه یې مچې د دې وکیم چې څومره هلته خبر ده خو که هر څو سوله وید کې که هر څو قراري وید کې چې یو غریبه کورنۍ چې په هو کې لور خور مور مریضه وي او ونهشي کړلی چې هدا قلم ده د څلورو زرو یا درې زرو یا دوو زرو یا کمو زیاتو کرایه ده لاس را وړي چې دی یولسوالۍ نه په مرکز لور ده مریض واضح خبر ده چې هغه مریض ضایع دی او د بینه نو دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ سره مخامخ کېږي نه خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نظرونه ټول دي یا اولادونه په خارج کې دي څه دی په خارج کې دي چې تبن دي که نور نه وي په پاکستان کې خو پراته دي اما هغه د دې ستاس صفوف یې غیم خور لیری مور لیری ښځه لیری خپل مریض سره رقم کیږي ټول خو یې داسې نه دي چې د یوه سره ټول لوته ده امکانات برابر دی به ټول د خپلې مېرمنې لورانې خورانې د بل ملک ته تداوی کوي د دو بدبختۍ څه خو د یم لاس ګریوان دي دا بدبختي خود دې هم ګریوان ته لاس اچولی دی نو دا واضح خبره ده چې دا یو ډېر غټ خطر دی بار بار ویل چې ډېر غټ خطر دی من چې د دوه چې د افغانستان ټولنه د مکتبونو د تړلو د پانتونونو د تړلو نو په ذریعه ساته چې همدغه رقم د کورنۍ شیرازه د کورنۍ صلح او ثبات د دغو لارې نه نور هم صده معلومي هم که بس هلته کوم مریض وي تاسو فکر وکړئ چې هغه پیسه ونه لري څومره مواجه کېږي په کورنۍ کې څه حالت مخې ته رسېږي څومره رواني حالتونه هلته څومره خراب دي اوس د افغانستان خلک عجیب وژل کېږي هغه یو متل وایي داسې ووژنه چې وینه یې ونه څېڅي نن هغه رقم وژل کېږي په رواني حالتونه اخته کېږي ټولنه شاته شاتي غټه صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر برخه کې لري دا کوم هو سره شوې چې دا د سعیده نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې وی چې تو درې غوي خارجيان په رسمیت وپیژني نو کې خو شک نشته دا خبر خو صحیح راشي بیخ نه به صحیح اغه اما دا بدبخت دومره فکر نه کوي چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور د دغه مرزه چې ځای نارینه ته ورسته نشه دا په کور کې مړه کیږي دا د باینه چی دا د ما کور ته څومره صدمه ده که یا دا د واضح خبر ده چې دوی ته ښځه ارزښت نه لري یوه نه وي بله خور و مورم ورته ارزښت نه لري ښځه هم ورته ارزښت نه لري مېرمنې هدف نه دی نو دوی ته خو بې ارزښته ده اما خود تداب و حساس د افغانستان ته ډېر غټ خطر دی ډېر غټ خطر دی ډېرې ناخوالې له ورځ تر بلې زیاتېږي ورځ تر بلې به زیات شي بیایم چې په دو کې د افغانستان د دښمنانو ډېر غټ لاس دی د هر لحاظه موږ د خوست د افغانستان خلک وینو چې روانن هېڅوک که په بهر کې دي که د کور دننه دي رواني حالتونه یې جوړ نه دي نو پس ته دو به د څومره نور په رواني حالتونو دی اخته کیږي څومره صدمه به د افغانستان خلک نوره ویني او څومره به افغانستان صدمه ویني او د لیوانو ډاله به ګرځي هلته ورځ ته بلې به هلته د غلې مسله د ترور مسله د قتل مسله دا واضح خبر ده چې کله په یو ټولنه کې ناخوالې منځته راغلې او فقر لمن وغوړوله فقر تغر وغوړوه هلته ډېرې تباهۍ منځته تللی شي یعنی زه هېڅ الفاظ دو ته نه لرم چې زه څه رقم الفاظ دو ته بیان کړم چې څومره خطر دی څومره ناخوالو ته مخ یې خو هغه له چا خبره وي تشه لاسه د ما دښمنه نن به نو مجبور زه د یوې مور په صفت د یوې لور په صفت د یوې خور په صفت زه دغه یو متل تېر کړم چې موږ ډېر تش لاس یو د دغو یو غچ ناورین په مقابل کې تشلافون په دوه معنا ده چې موږ نشو یو کېدلی، یو غږ کېدلی نشو. که یو غږ شوي وای موږ نه خارجي ته ضرورت لرو، ولې د نور هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه وي نظامونه یې چې ولاد نظام کې دغه تغییر راشي، تغییر رانشي، زه د بل حکومت نه دا شی لاسته راوړلی شي. موږ ولې په خپله د خپل کار په خپله نشو کړلی چې بیا نورو ته تمایي؟ نو زه هېڅ الفاظ نه ورته لرم. زه ډېر غټ خطر د افغانستان راتلونکي ته وینم.
مننه آغلی نظامی. زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی سایل، زه غواړم چې ستاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راوړم چې د ازادي راډیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړې دي. د یو کورس یوې زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤلانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته وویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته وویل چې تر بل امر پوري باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت یوې بلې اوسیدونکي هم ویلي دي چې ښځې د زده کړو حق لري، او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولی سي، نجونې هم باید وکړي. خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی، او دوی ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولی سي. ستاسو څخه به زما بله پوښتنه دغه وي چې څه کېدلی سي چې یوه حل لاره و دغې ستونزې ته راپیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک شته چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي، او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي، او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانیستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې باید ښځې پکښې کار وکړي دا ټولنه پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لاره یې څه کېدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. مونږ او تاسو ټول ستونزو په باره همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې به څه وي کله چې ښځې بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زموږ ښځو ته، اما حل لارې په باره مونږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلاره چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید مونږ او پیژنو چې هغه افغان نه ده. هغه د افغانانو کومک لپاره یا د افغان ټولنې پرمختګ لپاره نه ده راغلی. هغه دې لپاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کړي. افغانستان 40 کال نه بلکې 100 کال روسه ویزي. اول باید مونږ تاسو په دې پوښو، هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاست مداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه په ګوته کړو. هغوی ته باید مونږه نور هغه موقع ورنکړو چې مخې سي. دوم، یو داسې یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د هغوی هغه مسایلو په باره کې یو ډېر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبه مسایلو په باره یا د سمتی یا فرقی فکرونو نه باید اول وزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کې دا باید مخې ته کو. صرف په دې چې زرا یې سم مثلا دلته انټرویو ورکم خبرې وکم یا مونږه لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایم دا بد کار ده څومره چې مونږه کولی شو باید وکړو، اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتي، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانیو کې که غواړي په افغانستان کې پاتې سي دوی، او که دوی نه کوي نو یو مهم او اساسي بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حل را ده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي، که د پښتانه کلتور لږ نسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي، هغوی افغانان دي، په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپېژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما ښځینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما ښځینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضي د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي، او همدا تاوتریخوالی، همدا جندر اپارټایډ چې موږ وایو، دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه ته ډېر ټیټ ګوري، هغه سړی ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لري چې دا ووښي، تاسو حق لري چې دا ووژنې، تاسو حق لري چې د دوی حقوق پایمال کړي. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په منبر کې مولا دا خبرې کوي، په مکتب و مدارسو کې چې الکان دي هغوی ته دا برین واش کېږي، نو موږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره همقدمي، که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دا دوی اول خپل دښمن وپېژني، طالب ته خپل دښمن وایي، نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه، دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ څه نه دي. مننه
آغلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو، بیا به آغلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تاته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لا دی وکړئ روغ جوړ بس خورجانی.
ډیر مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته مو زنګ را ووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه الله دې خوشحاله کړم. علي بشیر خور، ډېر خوشحاله اسلم چې پاس له ډېرې مودې مستاجه واورېدې. زه ستاسو همیشنی اورېدونکی عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. خورجانې، اړتیا خو ډېره ده، ورته موږ په بار بار ویلي، خپل د حکومت څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دغه د طب په برخه کې د خوند ته زمینه برابره کړي، خورجانې چې درس وایي. خو دلته ملالی بشیر خور، لکه دغه مخکې خور زما خور د درناوی ورته لرم په ډېر درنښت، ځینې زموږ داسې خوند دي ملالی بشیر خور چې پر حکومت باندې داسې نیوکې کوي خورجانې، چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، د حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خور زوم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت ته بیا دغه تلاشه زمینه برابره کړي چې ځینې خوند داسې نیوکې باندې کوي، تر دغه بلا پر خوندو باندې زما په فکر او نظر بندیزونه ډېر شي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتو کې د طالبانو حکومت خپله ویلي دي چې مثال دغه نسته خورجانې، دغه څه چې ورته وایي دا روغتونونه کم کم دي په اکثر ولسوالیو کې. زموږ ولسوالي هم خورجانې کلینیکونه لري، خو د نیکه مرغه دوې دانې مسلکي باجانې په کښې کښې چې الحمدلله تقریبا د غزنی روغتون ته خورجانې د 30,000 څخه نیولې، د 50,000 کورنیو څخه ګرد د هغه یوه روغتون ته راځي خورجانې چې درملنه یې کېږي. خو موږ د حکومت څخه ملالۍ بشیر خور دغه یوه غوښتنه کوو چې دغه لږ دي پر 30,000 کوره باندې دوې باجانې مسلکي باجانې لږ دي، ځکه خورجانې دلته اکثره وخت په دې کلینیک کښې داسې مریضان موږ لیدلي دي چې مثال دغه دولتي کلینیکو څخه ځي باره دغه نورو کلینیکو ته خورجانې یو ولادت هغه په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ باندې ترسره کوي چې دا د بېوزلو کورنیو په واسه نه ده پوره. نو موږ د حکومت څخه خورجانې په درنښت دا غوښتنه کوو چې کومه خور مثال دی وي چې بې حجابه زیرو دغه ته پوهنتون ته خورجانې هغه ښځه دي په درو ووهل شي چې په د دوی دغه نه مراتې خورجانې هغه دي ګرچې پر ټولو خوندو دي محدودیتونه نه لګول کېږي، ځکه د افغانستان دي خورجانې لکه تاسو چې په راپور کښې اشاره ورته وکړله موږ د پدیده لیدلي دي خورجانې چې زمینه مثال د خبرې د دغو ته ډېره دوی نه ده برابره کړې، باید برابره شي خوندې دغه غوښتنه ده حکومت څه دا د خورجانې د هم غوښتنه نه کوو چې باید دوی دغه زمینه برابره کړي خوندې ته، ځکه زده کړه پر هر دغه باندې پر د خورجانې پر نرو پر ښځه باندې.
ډېره مننه اتل صاحب چې تاسې موږ ته زنګ راووه او خپل نظر مو راسره شریک کړئ. ستاسې د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکړم. اغلی نظامي، تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې، ده وویل چې ځینې وختونه چې ښځې پر د طالبانو پر حکومت باندې سختې نیوکې کوي یا انتقاد ورباندې کوي، دا کېدای سي د دې لامل سه چې طالبان نور هم بندیزونه زیات کړي. آیا ستاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د ښځو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی، که ښځې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی؟ یعنی آیا د ښځو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې؟ ځکه موږ ولیدل چې یعنی ښځو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز وسه سو سرچپنه. ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه، زه اتل ورور ته سلام وړاندې کوم، مننه کوم ته. خو مګم یو شی چې که موږ انتقاد پذیره نهسو پرمختګ نشو کړلی، اوس سالم انتقاد دی، دا غلط انتقاد نه دی. دی په خپل کور کښې مور لري، خور لري، لور لري، بالاخره دغه هوس چې دی وي چې په زور دی داسې کورنۍ دي چې زور یې نه رسي چې 15,000 افغانۍ ډاکټر ته فیس ورکړه. نو تاسو دغو ټکي ته متوجه اوسئ، ولې باید انتقاد وشي؟ او که یو نظام دومره هغه وي دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نه شي منلی، نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی. که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونه وي چې دغه خلا ده، ته په ځان نه پوهېږي. بس زه ولې داسې ابتدایي مثالونه ورکړم؟ د ما دلیل د ابتدایي مثالونه نه ده دی چې موږ منحیث د افغانستان د خلکو او د منحیث د افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خو اول به د انسانیت په نظر کې ونیسو. د یو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو. یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي، د تا د هېواد د پرمختګ مخه نیسي، یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي، یو څوک چې د تا د ډاکټرې مخه نیسي چې اشد ضرورت سره کورنۍ ورته لري، نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن، هغه به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي. ما خول کښې په خپلو خبرو کښې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کښې هغه په یو شکل د اشکالو تطبیقېږي. دا کوم دی په دو شکل په نړیوال فشار نه شي اچولی. راشي کوم دغسې چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دي، داسې نړیوال هم خپل هدفونه لري، ستراتیژیانې لري چې هغوی په هر شکل وي خپله ستراتیژي هدف عملي کولی شي. ا د تا د نرو د ښځو پروا نه لري، که یې پروا لرلی په درسته ده. نن په افغانستان د بهر ټول غږ جګ کړی دی، دغه رسنۍ دي چې دغه دا د تاسو اول دا د تاسو پروګرام نور بس دی وګورئ. بار بار موږ تاسو په همدغه مسله باندې غږېږو، خو آخر خو هم یو غوږ خوشته دی چې دا واري. نو کله چې غوونه ورته جګ دی نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي نه کې هغه خپل هدف لیدي وي د تا وطن دی ته پی او کار دی پی نو ولې موږ په خپله صبر اخیستی خپلې پښې تمسیخ کړی دی او خپله پښه په صبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې وو موږ خپله ځان په ګوندو هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته که دی رښتیا افغان دی او که نه دی نو د نورو مسایل مخې ته وړي د افغانستان د دښمنانو نو پلانونه مخې ته وړي ځان ته خبر نو انتقاد خو باید وشي که په یوه ټولنه کې انتقاد نه وي په یوه ټولنه کې تشویق نه وي یا حتی په د کور کې دی چې ته وړ ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغه ته په سمه ونه ویې چې زوی جانه لور جانې دغه حرکت غلط دی او که هغه یو ښه حرکت وکړتی چې دغه حرکت دی ښه دی تاسو وګورئ څومره تغیر وځي منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي نن که د افغانستان ښځې غږ جګې وي مجبورې دي ته وروره زه د تا نه سوال کوم دا د تا په کلي کې د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي څومره یتیمان لرې څومره یتیمان لرې څومره بېوزله خلک لرې څومره بېکاره خلک لرې هغه میرمن چې د سفرسته د کورنۍ ده هغو ته ډوډۍ څه کور کې وي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي دغه هغه څه دي چې باید ومنل شي تاسو باید سترګې پټې نه کوئ په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کوئ یا تحلیل ونه کوئ چې ولې انتقاد کیږي انتقاد ور دي باید انتقاد وشي افغانستان یک قانون قانون شاته
بله ډیره مننه اغلی نظامی اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واورید د دې خبرونی وخت هم نور پات رسیج د خپل دواړو ملمنو اغلی وجمسایل او اغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم کاله زیاته موده کې چې طالبان اونجونی له منځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کې چې له لوړو زده کړو یې منې کړې دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. که څه هم د نجونو د زده کړو او ښځو د کار په اړه طالبانو د افغانانو غوښتنو او نړیوالو انتقادونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، په دې لړۍ کې به له دیني عالمانو واورو چې آیا واقعیا د اسلام په دین کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز جواز لري. نن له دیني عالم مولانا خانزیب صاحب سره خبرې کوو. خانزیب صاحب ډیره مننه چې راسره یاست. په لومړي سر کې راته وایست چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو فرض دي؟
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان تر مخه چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، علم حاصلول زده کړې کول کاغه دینی دي کاغه دنیاوی دي کاسری دي دا په نارینه او زنانه ټولو باندې فرض دي. او تر دې پورې چې د زنانه او د حقوقو په باب کې په مقدس قرآن کې سپیزلی کلام کې خدای پاک باقاعده یو سورت د سورې نساء په نامه باندې راولېږو د زنانه او د حقوقو سورت، او په هغې کې ډېر واضح بیان وشو چې زنانه تر ننه پورې د بده مرغه په پښتنه ټولنه کې د میراث نه محرومه دي، د علم هغه شان ته اسانۍ هغې ته نه دی او نشته دی نه دي ورکړل شوي. نو اسلام دا د علم خلاف نه دی، علم که زنانه ده که نارینه ده، علم علم دی که هغه دینی دی که دنیاوی دی، دا علم تفریق نشه ځکه دا علم صفت دا د خدای پاک د ذات ګڼلې شوی دی، هغه علیم یاد شوی، عالم الغیب یاد شوی دی، او انسان په دغه صفت سره متصف کوي. البته یو خبره دومره ویل غواړو چې زمنګ ټولنه د پښتنو د افغانانو ټولنه دا موږ ډېر رستو پاتې په ژوند جوا کې په تمدن کې په پرمختګ کې په جدت کې. نو د پښتو پښتنوالی او د افغاني ټولنې خپل روایت دی، خپل کلتور دی، او د پښتو پښتنوالی او د افغاني کلتور دغه روایت هم چرته د علم په ضد باندې نه دي. نن هم د پښتونخوا په دې خاوره په لکونو زنانه انجونې د پښتنو دا زده کړې کوي، ډاکټرانې تي جوړېږي، عالمانې تي جوړېږي، په هر حواله انجینیرانې تي جوړېږي. نو د خپل کلتور د خپل روایت او اقدارو دننه د اسلام د نظره د زنانه په علم باندې په تعلیم حاصلولو باندې بندیز شکم دی، دا مناسب نه دی، نشته ری په اسلام کې. د صحابه او په ژوند کې د صحابیاتو په ژوند کې ډیر داسې مثالونه موږ ته میلاویږي. عائشه رضی الله عنها چې بیبی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه یو ستر عالمه ده، ام سلمه رضی الله عنها، بیبی حفصه رضی الله عنها، یا داسې نور ډیرې صحابیات دي چې هغه یوازې دا نه چې دلی علوم او پوهه هغه لرله، هغه عصري علوم د هغه زمانې چې کوم دي، کتب دی که نسب دی که شجری دی که ادب دی که تاریخ دی، نو پر ټول علوم باندې د عائشه رضی الله عنها په شانته کې زنانه دا عالمې وي او باقاعده نارینه براتلل، نارینه صحابه براتلل او د عائشه رضی الله عنها نه به علم حاصلولو، زده کړه به کوله، پوښتنه به کوله. نو زمونږ فکر دا دی چې دا اسانۍ ورکول د ادارو یا د کلتور د روایتو دننه د زنانو د لپاره چاپیریال جوړول او د حکومتونو او د ریاستونو ذمہواری دي په بشپړ توګه باندې بندیز د خره وینه ده.
تاسو ویل چې په اسلام کې دا نسته چې د نجونو پر تعلیم باندې بندیز وي، خو طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو باندې چې منځنۍ او لوړې دي پر دغو باندې بندیز لګولې دي، تاسو دغه ته څه ډول ګورئ؟ یعنی د اسلام له نظره که تاسو مشته وایست،
اسلام د نظر خو موږ لنډ دا نظر لرو چې مسلمانان یوازې په افغانستان کې نه دي، مسلمانان دلته کې پښتانه په پاکستان کې همیش دي، په نړۍ کې همیش دي، به اوه پنځوس هیوادونه دي د امت مسلمه د مسلمانانو، او په دغه مسلمانانو کې عربستان هم راځي، دوبۍ قطر هم راځي، انډونیشیا ملیشیا هم راځي، پر ټولو هیوادونو کې دغه خپل روایت او د کلتور دننه او د اسلام د حجاب او د پردې د حدودو دننه د زنانه او زده کړو ته حالات جوړ کړي دي. هغه عصري زده کړې هم کوي، دینی زده کړې هم کوي. په خپله په پښتونخوا کې انجونې چې کوم دي سکولونو ته ځي، کالجونو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، مدرسو ته ځي، تر دې چې د پښتنو سره زنانه په تبلیغ کې چې کوم دی د درې ورځې او د څلوېښت ورځو لپاره هغه د تبلیغي د مذهبي زده کړو لپاره د کورونو نه بار ته ځي، بار سیمو کې هغوی وخت تېروي د دې لپاره چې د دین زده کړې هغوی وکړي. نو زما په خیال باندې په کار داره معلومیږي داسې چې په افغانستان کې دا مسله چې کوم ده دا مذهبي نه ده، دا سیاسي مسله ده. اوس سیاسي مسله ده، د دې نه مخکې په افغانستان کې د زده کړو ادارې موجود وي، په تاریخ کې هم موجود وي، او د افغانانو خپل کلتور او خپل روایت یو مذهبي ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، یو افغاني ټولنه ده. نو جید رائے ده، درست رائے ده چې اسلام په نظر کې د پیغمبر علی السلام د حدیث پر رڼا کې د علم تحصیل، د علم حاصلول کاغه دینی دی کاغه عصري دی، نو دا ټولنې ضرورت دی او روا دی، جایز دی، وس نو ورکول کیږي. زما په خیال باندې په دې باندې زمنګ مذهبي او دینی علما او له همغږ پکار دي، ټولنې له همغږ ورکول پکار دي. کله مخلوط تعلیم او د ګډ تعلیم او د زده کړو څو خلافي دا به دغه یو نظر ځان لې ادارې دی ول جوړی کی سحر کې دي نارینه ځوانان زده کړی کوي، مازیګر ماسپخین کې دي د نجونو لپاره یو ماحول جوړ کی، ځان لې ادارې دي جوړې کی، ځان لې ادارې جوړول خو څګرانی نه دي.
بل مولوی صاحب پرمتغه موضوع باندې زه غواړم چې بل پښتنه تاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې جلا جلا شونځي ورته جوړ کړل سي، یا جلا سنفونه و نجونو هلکان ته جوړ سي. په افغانستان کې د نجونو او هلکانو مکتبونه جلا جلا و، د نجونو د مکتبونو معلمان یې هم شدي وي، آیا دا له شرعي لحاظه یو ښه سیستم نه و ستاسو په نظر؟
بالکل، چې معلمانې معلمات کمی دي او هغه زنانه دي تورسری دي، دا بیخي د روایت او دغدار مطابق دي. او مطلب دا دی چې ستونزه یعنی دا په دوه درې کاله کې جوړه شوله، دوه درې کاله کې جوړه شوه، به افغاني ټولنه په دې شل کاله کې غډیر تغییر وخوړلو، ډیر جدت رااله، ډیر نوښتونه رااله. نو موږ دا ګڼو چې په کار دادا چې په یو عمل کې په یو کار کې کوم خرابي ده، کوم فساد دی، په کاردار چې هغه وستلی شي، په زید دې معنی چې ته دغه عمل په بشپړ توګه معنی مخنیوي وکړ او دغه زده کړې د منځنه ویسي، نو سباله د زنانه او ناجوړتیا راځي، رنز راځي. هر یو افغان پښتون دا غواړي چې زما د زنانه د کور درملنه دا زنانه طبيبه وکړي. داسې نور ډیر اړخونه شته د ژوند جواګه چې د خپل روایت او اقدارو دننه زنانه زده کړم کولای شي، عصري علوم هم حاصلولای شي، او کار یعنی په اسلام کې د زنانه تجارت هم جایز دی. ډېری صحابيات داسې شری د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مثال زمنګ سره شې دا غي بي بي با کار روزګار کولو. دغه رنګه نور ډېر صحابه په مثال کې شته دي چې خاوندان دا غي مړو پیغمبر علی السلام په تاکید کړی دی چې تاسو زنانه دی روزګار وکي. ډېر داسې روایت شری چې پیغمبر علی السلام له زنانه رالی ویل د نارینه او صدیر کې نه زده کړې د نړۍ کې زنانه ته یو ورځ جلا کو خاص کا. پیغمبر علی السلام د زنانه او زده کړو د علم د لپاره بیل ورځ خاص کړله. د نارینه او صبیات پیغمبر علی السلام کړي، د زنانه او سی هم بیات کړي دي، او په غیر د لاسنیوی نه پیغمبر علی السلام دا غینه زبانی اقرار او لو زخیستې دي. زمنګ په فکر باندې اسلام ژوندې دین دی، نارینه زنانه د انسانان دي، حقوق منل شوی دي، د برابرۍ په بنیاد منل شوی دي، او ټولنه نارینه او زنانه په شریکه باندې چلی. که چرته یو زنانه تعلیم یافته شي، باسواده شي، نو پوره یو کورنۍ به تعلیم یافته شي. که زنانه د علم نه لري، نو د هغې نتیجه به دای چې په جامعه کې، په ټولنه کې به ډېر کمی راځي، او د یو نسل تربیت او پرورش چې کوم دی په دې کې به ستونزې مخې ته راځي.
مولوی صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې اسلام د ټولو انسانانو د خیر او ښېګړې خبره کوي، او د ښځو او نارینه وو حقونه یو برابر دي، او پر خلکو د ژوند حلقه نه راتنګوي. پر نجونو د تعلیم او پر ښځو د کار بندیز پر افغانستان او اقتصاد یې سخت اغیز کړی دی. د دین له نظره د خلکو په ژوند اسانتیا رامنځته کول څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
ډېر زیات مهم دي، او دا د وخت د ریاست او د واکمنانو ذمہواری جوړیږي. بیا د افغانستان په شان ته یو ټولنه، یو ریاست چې جنگونو تباه کړی دی، غریبي ده، بیروزګاری ده، بیسوادي ده، د ژوند جواګ لپاره افغانان روان دي افغانستان نه بار هیوادونه نړۍ ته روان دي. نو یوازې دا نه چې د تعلیم اسانۍ، د ژوند نورې اسانۍ حق ورکول هم لازم دي. او به بدبختی زمونږ دا ده چې په یو ټولنه کې علم عام نشي، د زده کړو ادارې عامې نشي، نو دغې نتیجه به تیزه پدې پښتونخوا د باجوړ په سیمه کې منګه اوسېږو. نو دلته 15 لک آبادی ده زمونږ د باجوړ د دې سیمې صرف، او په دې کې د نجونو دپاره صرف یو پوهنځی دی، یو ډیګري کالج دی. یعنی تاسو سوچ وکړئ، د 15 لک آبادی دپاره به یو اداره څنګه کفایت وکړي؟ زمونږ فکر دا دی، دا ادارې د افغانستان ټولو ولایتونو ته د نارینه او د زنانو د عصري او دینی علومو ټولې پراخې کړی شي، او بیا د هغې لپاره د یو میکانیزم جوړ شي، یو تګلاره دې جوړه شي، خو په بشپړ توګه باندې د تعلیم د زده کړو په عمل باندې بندیز، د دې په نتیجه کې به په ټولنه کې کمی پیدا کیږي، زیان به پیدا کیږي، نقصان به پیدا کیږي. د هغې نتیجه د وای چې زمونږ ټولنه به نه کمزوري شي، د هغې د ستونزو د مسایلو حل به نه راوځي، پر وختونو کې به د ډاکټرانو کمی راشي، د ژوند په نورو برخو اړخونو کې چې ډېرې داسې زنانه شه چې خاوندانې مړې دي، کونډې دي، یا ډېر داسې نجونې چې یتیمانې دي، چې هغوی په دوس عصري علوم زده کول، آنلاین کورسونو بزنسونه هغوی کولی شو، خپل کورونه به ساتل، نو د هغوی د ژوند وسیله ختمه شوه. چې د ژوند وسیله ختمه شوه، ریاست د هغوی کورونه نشي ساتلی. حالانکه د مدینې په ریاست کې د هر ماشوم دپاره تنخواه کې ښودل به کېدل، په کار داره چې بیا په کور معاش ورکړی شي، چې په کور هم د معاش کفایت نشته دی. د هغوی په کار، ژوند، په تجارت، په تعلیم اسلام بندیز نه لګی، خو د ریاست د واکمنو د اړخ نه بندیز راځي. نو بیا د دغه نیمې طبقې، نیمې ټولنې، نیم انسانانو مسایل حل کی، دا نشي حل کېدی. په کار داره چې هغوی ته زمینه مساعده کړی شي، هغوی ته چاپېریال جوړ کړی شي، د تعلیم سره سره د کار، روزګار، ژوند او د هنر حق هم نارینه زنانه دواړو ته شته دی. د پښتنو افغانانو په ټولنه کې به زنانه زمیندارم کوله، ګډې د غر نه به ګېډې او خشاک هم راوړلو، ګډې به زی او څاروي به هم ساتل. یعنی دا نه ګڼي چې زنانه ټول عمر په کور کې ناسره، زنانه کار کړی دی په پښتنو افغانه ټولنه کې. نو معنا داره چې زمونږ ټولنه دا د نارینه او زنانو په اشتراک چلیدلی شي، د خپل اقدارو دننه ټول حقوق دې ته برابرول دا ضروری دي، دا فرض دي، دا لازم دي. که دا نه ورکول کېږي، نو د هغې نتیجه به دای چې بیا به ډېره غټه محرومي او مسایل پیدا کېږي، او هغه بیا دی چا په وس کېنده چې حلېږي.
مولانا خانزیب صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې موږ سره مو خبرې وکړې. لیدونکو، ستاسو څخه هم مننه چې دا مرکه مو ولیده. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ډېره مننه.
تر تر لالا گل سری شونډی دی ملدی سری شونډی دی ملدی لبه تر دی تر مل مخ دل لالا گل دل لبه تر تر لالا گل مخ دل لالا گل دل لبه تر تر لالا گل چې پر شنه کړې خبره هر کوم لازم چم چې پر شنه کړې خبره مشتک انبر دي ستا پر شان پریشان کا کل مخ دل لا گل دل به تر تر لا گل مخ دل لا گل دل به تر تر لا گل